د ماخام شپږ بجې شوې د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجله کوربه مجمل تورمند او شفیق یار سره د تخنیک په برخه کې ملګرتیا کوي. د دې خبری مجلې د سر موضوع له ښاغلي خلیل زاد سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې پر بنسټ راپور دی چې وایي طالبانو سره په پرنسپ کې یوې موافقې ته رسیدلی دي. نور راپورونه هم شته خو په سر کې اجملاند او خبرونه.
بلخه دوستانو په مخړې د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد نن ازادي رډیو ته پایوي ځنګړی مرکه کې ویل چې له طالبانو سره په پرنسپ کې په څلور مهمو مسلو یوه وکړه تر رسیدلې. اخوا ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړی استاذ غوښتي د طالبانو سره د هوکړې مسوده لټولو افغان سیاسي مشرانو سره شریک کړي او پاکستان یو هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړي چې د دې هواد له یو پخانی سمندري افسر سره چې په پاکستان کې بندي دی ګوري. دا افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن ازادي رادیو ته په یوه ځنګړی مرکه کې ویل چې له طالبانو سره په پرنسپ کې په څلور مهمو مسلو یوه هوکړه ته رسیدلې ده. نو مولوی ویل
تروریزم چې څو د افغانستان خطرې په امریکا
زلمی خلیل زاد وای دا ترهګری موضوع ده چې څنګه افغانستان څخه امریکا او همکارانو ته خطر پیښ نشي. له هغه سیمو چې د طالبانو په کنټرول کې دي او همدارنګه کله چې د بین الافغاني خبرو لارې د افغانستان د راتلونکي حکومت یو برخه طالبان کیږي باید داسې سیاستونه خپل کړي چې افغانستان څخه امریکا او متحده ایالاتو ته خطر پیښ نکړي. د خلیل زاد په وینا شرایط ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بل اخره وتل د بین الافغاني خبرو فایل او بشپړ وربن هم په دې هوکړه کې شامل دي. زلمی خلیل ذاتیات زیاته کړ چې پر دې مواردو په پرنسپ کې له طالبانو سره موافقه شوې او اوس په د امریکا د ولسمشر په شمول د امریکا د حکومت لوړ پوړي چارواکي پر دې موافقه پریکړه وکړي. زلمی خلیل زاد چې د یک شنبه پر ورځ له دوحې کابل ته رسیدلی د غلطه افغان چارواکو او سیاسي لور سره په خبرو بوخته. نوموړي له ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد غوښتي چې د طالبانو سره د هوکړې مسوده له ټولو افغان سیاسي مشرانو سره شریک کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل ښاغلي خلیل زاد د ولسمشر غنی سره په وروستۍ لیدنه کې د هوکړې دا مسوده له نوموړي سره شریکه کړې ده. خاغلی صدیقی وایي ولسمشر له خاغلی خلیل زاد وغوښتل چې طالبانو سره د هوکړې د هوکړلیک اړوند مطالب د هیواد له ټولو سیاسي اقشارو سره شریک کړي او پاړې د هغوی نظرونه او اندېښنې هم واخلي. زلمی خلیل زاد د دوشنبه د ورځې په سهار له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي. د افغانستان د اجرائیه ریاست یوې خبر پاڼې ویلي په دې لیدنه کې خاغلی خلیل زاد د افغانستان له اجرائیه رئیس سره د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات شریک کړل. د کندوز ښار نن د یو ځانمرګي حمله شاهد و چې د چارواکو په وینا مرګ ژوبل هم پکې اوښتی ده. د کندوز د حوزوي روغتون یو ډاکټر ویلي چې لږ تر لږه له دې پیښې څخه څلور تنه وژل شوي وروړل شوي او همدارنګه ولس تنه ټپیان. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته ویل چې برید د کندوز ښار په جنوبي څنډه د سیدرک په سیمه کې شوی.
نن شاوخوا درې بجې د شهر په ټولای باندې ځانمرګ بریښ شوای دی. له بده مرغه چې په دې کې تلفات هم شته. اوس مهال امنیتي ځواکونه ساحې ته رسیدلي دي. دا ټولای د کندوز ښار په څنډه سیدارک په سیمه کې موقعیت لري.
طالبانو د دې برید مسولیت منلی او ویلي دي هدف یې د افغان کومندو سرتیري وویدای کړی د چې یو ویش سرتیري وشل دي. غزنی کې بیا چارواکي وایي چې د کرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برید تیره شپه د کرباغ ولسوالۍ په خونیانو سیمه کې د یوې شریکې غزمې پر مهال شوې. اخو افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوار لس وسلوال طالبان وژلې. په کندهار کې د 215 اتم کلی اردو مرستیال ویان تورن احمد اسا ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مزکنو او هوایي بریدونو کې وشل شوې دي. په شمال کې چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د سالنګ لوی لاره د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار ازادي راډیو ته ویل چې د جنوبی سالنګ لوی لارا د نن سهار د څلورنیم بجو په رایسي د سیلابونو له کبله بند ده. پاکستان یو هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړې چې د هندستان د یو پوخانی سمندري صاحب منصب سره چې په پاکستان کې بندي دی وګوري. دا ریپورتونه لمخې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن هندي ډیپلوماټ ته اجازه ورکړه چې د ګلپوش جادف چې د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی او په اعدام محکوم شوی دی له هغه سره وګوري. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغه تل خپل روسی ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوړخیزو او سیمایزو مسلو ورسره خبري وکړي. جواد ظریف نن مسکو ته رسیدو سره سم خبري اعلان او ته ویل د روسی حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سخت وختونو کې درېدلې او دوی بل شک پرته له هغه دوستانو سره چې د په وینا په سخت شرایطو کې ورسره درېدلې ځانګړی چلند وکړي.
تاسی ازادي رادیو اوري د پاکستان د سور لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وای دوی له طالبانو سره په پرنسيب کې وی هوکړه تر رسیدلې دي. خلیلزاد د سرګندونی ازادي رادیو سره په وی ځانګړی مرکه کې کړی دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم. حال کلان های حکومت امریکا به جمهور رئیس جمهور روی از این موافقت نامه که در پرنسیپ شده فیصله خواهند کرد.
په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو پایل او په اړه امنیتی اندیښنې. امیر
زینب یا حسین، ما خودمو کوشش میکنیم که خودمو امنیت خود بگیریم.
نور راپورونه او مهم موضوعات همشته ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سور لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد چې دا مهال په کابل کې آزادی رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو سره په پرنسيب کې وی هوکړه تر رسیدلې دي. خلیلزاد اوس په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره په خبرو بوخت دی. نوریاس نوری د خاغلی خلیلزاد د مرکه مهم ټکی په یو راپور کې راخستی.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره په اصول کې یو موافقه شوې چې څلور مهم مسایل پکې شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم که چطور در افغانستان خطری به امریکا و همکارایش نباشه از مناطقی که زیر کنترل طالباست و همچنان وقتی که اگر به اساس گفتمان و مذاکره بین الافغانی جزء حکومت آینده میشن از سیاستهای تعقیب کنند که مثل که پیشتر گفتم خطر به امریکا و دوستای امریکا از اراضی کل افغانستان از طرف گروه های تروریست یا افراد تروریست صورت نگیرد. دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است. سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بست کلی و دائمی. در این مسائل موافقه در پرنسیپ صورت گرفته. حال کلان های حکومت امریکا به جمهور رئیس جمهور روی از این موافقت نامه که در پرنسیپ شده فیصله خواهند کرد.
خاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د اکیدون کې موافقه پاره د څرګندونې نن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. نو موړی چې د قطر په پلازمینه دوه کې د طالبانو له استادو سره د نهم پړاو خبرو له تر سره کېدو وروسته پرون کابل ته تللی له افغان مشرانو سره دغه موافقه د مسودې پاره خبرې کوي او هڅه کوي چې د هغوی توافق ترلاسه کړي. خاغلی خلیلزاد په دې اړه چې تر اوسه له کوم افغان مشرانو سره کتلی او تر کله به دغه د سلام مشورو لړۍ بشپړیږي ازادي رادیو ته وویل.
بحثا با رئیس جمهور، با رئیس جایه، با مقامات امنیتی دوام دارم. مجالس بادی صحبت هم با اونا دارم، سبام با اونا مجلس دارم تا اونا را در جریان بگذارم و هنوز زود است که نتیجه نهایی را در این قسمت خدمت شما عرض کنم.
له طالبانو سره د امریکا د خبرو په جریان کې د افغانستان څو سیمې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاهد وي. آیا دغو بریدونو له طالبانو سره پر خبرو سیوری غوړولی او آیا دغو خبرو او یو توافق هدف دا نه دی چې طالبان شخړې کمې کړي؟ ښاغلی خلیلزاد وویل طالبان ادې ته هڅولي خو د په باور تر هغو چې نهایي توافق کیږي مقابل لوری هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسیتوب وښيي.
باید بگویم که ما هنوز به موافقه نرسیدیم با طالب درباره کمی جنگ و ختم جنگ، و امیدواری ما ایست که وقتی که موافقت نامه نهایی میشه این جنگ شدتش کم شود، نه زیاد، و بالاخره یک قدم مثبت به طرف آتش بند دائمی و همشمول به دست بیاید. ما مخالف حمله ها در قندوز و در سرپل بودیم.
خاغلی خلیلزاد دی ازادی رادیو دی پختنه په جواب کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله خوده لوي چې د موافقه تر سپتمبر مخکې وشي چې نن دوهمه ده. آیا اوس د امکان شته چې هغه د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د میزان په شپږ منیټه تر سره شي لاسلیک شي؟ ویل
ما امیدوار هستم کې کار عملی شوه بتانه، چون ما گفتیم که در پرنسیپ کار ما افته ما با اونا نهایی شده، اما نهایی آخری خود نمیشه تا رئیس جمهور موافقت کنه، و دومی که مذاکره شروع شده در آینده نزدیک بعد از اینکه موافقه ما و اونا امضا شد.
وسله وال طالبان چې تر اوسه ځان د افغانستان اسلامي امارات هغه رژیم چې تر 2001 کال مخکې تر دې چې د امریکا په مشرۍ د جګړې په نتیجه کې واکمنۍ ته د پایتکه کې خودل شي بولي. له امریکایي لوري سره په روانو خبرو کې ډیرو لورو دا پوښتنه راپورته کړې چې که امریکا له طالبانو سره یو توافق کوي، دا ډله د موافقې په لیکلي متن کې په کوم نوم یادوي، یا اوس په مسوده کې په کوم نوم یاد کړي؟ ښاغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې دې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبان غواړي چې نوم یې اسلامي امارات واخیستل شي.
طالبان میخواهند که نامشان که امارت اسلامی افغانستان میگن است او را ذکر کنند. اگر او را گفتم ذکر کنند، ما در پالیش میگیم که ما این گروپ را به حیث طالبان میشناسیم و به حیث یک دولت ای را به رسمیت نمیشناسیم. و در این همون روز یک اعلامیه مشترک با افغانستان هم میشه که در او ما گفتیم که ما حکومت افغانستان را به حیث حکومت مشروع میشناسیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره چې له طالبانو سره د یو توافق د لاسلیک کېدو په ورځ به د افغانستان له حکومت سره چې امریکا او نړیوالې په رسمیت پیژني هم یوه اعلامیه لاسلیک کوي. له دې مخکې د افغانستان حکومت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې وه.
و امر ویل چې د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وی طالبان سره په پرنسيب کې وی هوکړه ته رسیدلې دي. دا خبري خاغلی خلیلزاد شیبه مخکې ازادي رادیو سره په وی ځانګړی مرکه کې وکړي. خلیلزاد اوس په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د دغه تفاهم لیک د مسوده د متن په اړه خبرې کوي. شیبه مخکې په کابل کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم یو خبري غونډه ته خبرې کړې دي. زموږ همکار محمد واصل وصال هم دا اوس را سره د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راکوي. وصال صاحب، خاغلی صدیقی د په دا غونډه کې څو ویل د سولې په اړه، په ځانګړي ډول د خاغلی خلیلزاد د لیدو کاتو په اړه ولسمشر سره؟
ادله انصر د سولې د هوکړې د مسودې جزئیات له دوی سره شریک کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې حکومت بعد دغه سند د متن له ارزولو وروسته د خپل دریز روښانه کړي.
جزئیات
تفاهم نامه که قرار است نوعی د هغه جزئیات چې ټاکل شوی ورستۍ شي د افغانستان د حکومت او ولسمشر سره هغه شریکل. افغان حکومت به په پوره غور او د هیواد ملي ګټو په چوکاټ کې دغه سند جزئیات ارزوي او د هیواد د اکثریت وګړو د غوښتنو سره سم به ډېره بحث کوي. خاغلی صدیق زیاته کړه چې افغان حکومت به دغه سند له ارزولو وروسته له خاغلی خلیلزاد او دغه له ټیم سره په ډېر خپل نظریات شریک کړي. په همدې حال کې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د مسودې یو کاپی خودلې ده. خغلی عمر لري د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او د خغلی خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې دوام کوي. بلخوا د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم از رادیو ته ویل چې خغلی خلیلزاد له غلمی وروسته له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالب استازو د دوه د خبرو اترو جزئیات شریک کړي دي. دا څرګندې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ نه هم پړه مذاکرات د اگست پر یو دیرشمه پایته ورسیدل. د دغه مذاکراتو تر پایته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري وداسي هوکړه په درشل شي خپل کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمينه برابر کړي. خو اوس پښتنه ده چې خغلی خلیزاد ولی د سولې د هوکړې د مسودې متن افغان چارواکو ته نه دی سپارلې. د نړیوال وړیکو کارپو انتظار خادمې لاملونو ته داسې اشاره کوي،
افغانستان ورکوټکی د خپل ذات کې د هغه ډیر ژور چاودون ښکارندوی کوي. خلیزات له اوسه پورې هم په پان طرف باندې بي باور دی، او خاص کر پر ډاکټر زنی او ډاکټر بلا باندې. زه فکر کوم چې دا نه یوازې دا چې بي اعتمادي ته بل خلیزات او
د خغلی خادم په خبره په کار و چې د یو مهم اړخ په توګه د سولې د هوکړې د مسودې متن له افغان حکومت سره شریک شوی وای. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د محرم د میاشتې پر رسیدو سره د کابل اوسیدونکو د ماتم د مراسم پر مهال پر امنیتي ستونزو اندېښنې ښیي. په خاطر دې په افغانستان کې د شیعو مذهبي مرکزونه د داعش اسلامي ډلې تر بریدون لاندې راغلي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تکیه خانو او حسینیه مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار په واټونو او شیامیشتو سیمو کې د شیعو د دریم امام حسین د ماتم د مراسمو لپاره تیاریان نیول کیږي. په دغه ځایونو کې د سقاخانو پر دیوالونو او مرکزونو ته د ننوتو په دروازو کې د عاشورا تور رنگ بیرغونه زړول شوی دی. امیر غار د زینب یا حسین شاه، امیر د نوحا خوانی غګونه لډیره حسینیا خانو جماعتونو او سقا خانون اوریدل کیږي. سګنی دغه مراسم بیا هم د تیرو کلونو په سیر لامنیتی اندېښنو سره تر سره کیږي. سید عارف چې د کابل د لویدیزی سیمې په یوې سقا خانه کې کار کوي خپل اندېښنه داسې بیانوي.
ما خود ما کوشش میکنیم که خود ما امنیت خود بگیریم.
مش هسه کو پتک خانو سقه خانو او جماعتونو کې د خپل مراسم امنیت ونیسو. په خپل چې د امنیت لپاره یو تربل لاسونه ورنکړو اعتبار نشته. تیاریانی مونیولی سقه خانی مو جوړه کړی چیرته چې خلک راځي او به او شربت ورکول کیږي. سبا له خیر سره چای او شیدو ورکول پیلېږي.
سید عارف وای د افغانستان دښمنان هیڅ کله نشي کولای چې په خلکو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. د ټینګار کوي چې حکومت دې د دوی امنیت تامین کړي. لبلې خوا دیار لسکلن اسدالله چې د کابل په دشت برچی کې خلکو ته د شربت او چای ورکولو لپاره ګمارل شوی وای هر ورځ دغه تکیه خانې ته راځي. خو اندېښمن دی چې مبادله کومه ناوړه پیښه وشي.
سقاخانه زه بر ماه محرم آمادگی خاص گرفتیم دی، همینجا پاکاریاش شروع کنیم بعد از این دیمه. نگران خواستیم دی، خطر داره کل جای.
په تیرو کلونو کې پر بیلابیلو تکیه خانو او د شیعو د راټولېدو پر ځایونو حملې شوي چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې اړ کړي چې په دغو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون ونه کړي. د کابل د چنداول اوسیدونکې زهرا وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړي.
وضعیت انتحاری و ایچیز امنیتی به شدت خراب است. خو به مخاطر است که
دی امنیتی گواخونو او امنیتی ستونزو لامالا نگوارم چی دی عاشورا پو مراسمو که گردون وکرم.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشری معنی د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له یو شمېر شیعه عالمانو سره لیدلی او د عاشورا یا د محرم د لسمې د امنیت په اړه امنیتي ځواکونو ته سپارښتنې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عاشورا د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د بیان د مرستیاله مروه امینی وایي
کورنۍ چارو وزارت پرته له دې هم یو ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه مقرر کړي دي تر څو د اهل تشیع د امنیت لپاره دوی کار وکړي. خو د محرم د دهې لپاره بیا په ځانګړي توګه موږ خپل هدایتونه ورکړي دي او انشاءالله په دغو لسو ورځو کې به زموږ هیوادوال له هیڅ کومې امنیتي ستونزې سره نه مخامخ دي.
محرم د هجری قمری کال لومړی میاشت ده. د هجری قمری په یو شپیتم کال د همدغه میاشت په لسمه ورځ د اسلام د پیغمبر لمسیح امام حسین د دل یارانو سره د عراق په کربلا دښته کې د یزید د لخکریانو لخوا ووژل شو. د نړۍ مسلمانانو په تیر شیا هر کال دغه میاشتې په لومړی لس ورځو کې د کربلا پر پیښه ماتم خي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندز ولې د طالبانو یو له لویو اهدافو څخه دی؟ خاطر پردیس مو په دغه راپور کې لدې موضوع خبروي.
طالبانو په لومړي ځل د افغانستان یو مهم ښار کندز 15 کاله وړاندې 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې سقوط کړ او د دریو ورځو لپاره د دې ولایت چارې تر کنټرول لاندې ونیولې. په لومړي سقوط کې کندزیان ته زیات زیانی او مالی زیانونه واوښتل. په دویم سقوط کې چې 2016 کال د سپتمبر میاشت و د کندز ولایت سوداګریز نوم ته هم ستر زیان واوښت. د دریم ځل لپاره د رواني اونۍ د شنبې په ورځ طالبان یو ځل بیا پر دې ولایت خپل یرغلیز بریدونه پیل کړ او د ښار 300 متره پورې زیانونه ورسول. اوس پوښتنه دا ده چې ولې طالبان کندز له خپلو لویو هدف څخه غنی. د دې ولایت پخوانی والی الحاج اسد الله مرخیل آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې کندز ولایت د طالبانو لپاره ځکه مهم دی چې د ولایت منځنی اسیا هیوادونو سره ګډ سرحدي پوله لري.
202 کیلومتر سرحد ولایت کندز له تاجکستان او په اخره نقطه کې له ازبکستان سره لري. په دې کې استخباراتي کړي حتی تر دې حد پورې و چې روسانو دوه ځلی په حساب وکولای شو چې له طالبانو سره د دشتیارچی په منطقه کې لندزی نه وویني غواړو چې د داعش په مقابل کې له دې خلکو نه استفاده وکړو.
ښاغلی عمر خیل وایي دې ولایت ته د مرکزي حکومت نه پاملرنه د امنیت په برخه کې هغه بل مورد دی چې دې ولایت کې یوې قوي جګړې ته زمینه برابره کړي. په دې برخه کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت پخوانی معین میرزا احمد یارمن آزادی رادیو ته وویل چې د سیمې هیوادونو پراخ استخباراتي شتون د کندز په سقوطونو کې رول لرلی شي.
له 5 کلونو راهیسې دغې وسلوالې ډلې په کندز ولایت کې زیات پټنځایونه جوړ کړل او په دې موده کې د خلکو پر اذهانو هم ډیر تاثیر پرېښود. په دومره وخت کې طالبانو او د ایسای جنرالانو په دغه ولایت کې زیات کار وکړ چې داسې جګړو ته زمینه برابره کړي چې بالاخره د دې نامنیو لړۍ تخار او بدخشان ولایتونو ته هم ورسېده.
ښاغلی یارمن بای د کندز جګړې د کابو کولو لپاره مدیریتي ضعف هم هغه ټکی دی چې باید پرې غور وشي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت مني چې د سیمه ییزو هیوادونو استخبارات او د کندز ولایت جغرافیایي موقعیت په دې ولایت کې د زیاتې جګړې مهم دلیلونه دي، خو د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت ویان مرستیال فواد امان د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
کندز ولایت د جغرافیایي موقعیت له اړخه ډیر زیانمن شوی او بله خبره دا چې د ټولو ولسوالیو لارې د کندز له ښار سره په مستقیمه توګه تړلې دي. هر څوک په اسانۍ سره کولی شي چې د ښار منځ ته ځان ورسوي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کندز امنیت ته قوي پروګرامونه لري او کندز به بیا سقوط ونه کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. د طالبانو له لوري په تیرو کلونو کې یوازې کندز نه دی چې سقوط کیږي. له دې وړاندې تیر کال طالبانو هڅه وکړه چې د هیواد یو شمېر ولایتونو له سقوط سره مخامخ کړي، چې غزنی ولایت یو بیلګه وه. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم د پکتیا په لور. یو شمېر مدني ټولنې وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو پکتیا سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. په پکتیا کې د یادو مدني ټولنو مسؤلین او ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشران د هیواد په کچه په اقتصادي او رغنیزو چارو کې بریالي وو، خو د لوی پکتیا له خلکو سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم د ملي یووالي د حکومت په 15 کلنه دوره کې د هیواد په کچه ځینې اقتصادي پروژې عملي شوې، خو ډېرې نیمګړتیاوې هم درلودې. دوی وایي د ملي یووالي د حکومت مشرانو د پکتیا له خلکو سره کړې ژمنې عملي نه کړې. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اصف خیل ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل
هیواد په کچه ملي یووالي حکومت په اقتصادي او رغنیزه برخه کې یو اندازه بریاوې درلودې، ولې له بده مرغه په لویه پکتیا کې د دوی چارې په نشت حساب او د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو څخه د دې ولایتونو خلک ناراضه دي.
په پکتیا کې د ګام مدني بنسټ مشر افضل زیار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې صنعتي پارک د لویو لارو د سرکونو اساسي رغول، د جلغوزیو د پروسس مرکز جوړول، د مچلغو بند او په لوړو بستونو د پکتیاوالو کادرونو د ګمارن ترڅنګ له دوی سره د کېدونکو ژمنو پلي کېدل هغه موارد دي چې له راتلونکو ولسمشرې د پوره کېدو تمه لري او په همدې امید په روانو ولسمشریزو ټاکنو کې هم برخه اخلي.
د زرمت گردی سرک و چې د پخولو واده په بار بار باندې وشول تر نن پورې نه دی پخ شوی. د مچلغو بند، سرکی خلی بندونه او داسې نور بندونه تر اوسه پورې چاري نه دي تر سره شوی. دغه تر څنګ د پټان ګمرک ترانزټ کې دل چې د پکتیاوالو ولو یو غختنه ده او پراتلونکي 15 کلن دور کې په پکتیاوالو په لوی اکثر سره دا غواړي چې دغه لار ترانزټ شي.
خو د پکتیا ولایت مقام وایند عبدالحسرت بیا یادونیوکو ته په ځواب کې وایي چې له پکتیا سره د ولسمشر غنی زیاتره ژمنې پلې شوې، خو ځینې یې د یو شمېر وزارتونو د سلیقوي او سیاسي چلند له امله ځنډیدلې دي.
دوی پکتیا ولایت لومړۍ درجې ته ارتقا، روحاني بابا په نوم د نوې ولسوالۍ ایجاد، د ګردې څېړۍ ولسوالۍ رسمي کېدل، ګردیز ښار ته د برېښنا رسېدل او شهیدانو کورنیو ته د نمرو د ویش لړۍ پیلېدل، ملکی روغتون حوزوي روغتون ته ارتقا او یو شمیر نورې ژمنې دي چې عملي شوې دي. ځینې د ځینو وزارتونو د سلیقوي او سیاسي چلند له وجې نه ځنډیدلې چې په هغه کې د مچلغو مهمه پروژه ګڼلای شو.
د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو کارونو کې ناکام بولي چې د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی پکتیا ته په خپل کمپاینی سفر کې د دې ولایت له اوسیدونکو بخښنه وغوښته چې وزارتونو ورسره د مور او میرې چلند کړی، خو ژمنه یې وکړه چې د بیا ځل بریالیتوب په صورت کې به په راتلونکي دوره کې لویې پکتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
او دا هم بهرنۍ موضوع دی. یونان حکومت له لسبوس ټاپو څخه د هیواد نورو سیمو ته د غسلګونو کډوالو د لیږدولو چارې پیل کړې چې اوس هلته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د دې کډوالو ډیره برخه افغانان دي. دا کډوال د هوا له تودوخې او په کمپونو کې له غیر معیاري صحي شرایطو څخه شکایت کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
یونانی چارواکو نن له لسبوس ټاپو څخه نورو سیمو ته د سلګونه کډوالو د استولو چارې پیل کړې. په لسبوس کې چې هوا یې ډېره توده ده، د هغو کډوالو شمیر له حده اوښتی چې په غیر قانوني لارو لویدیځې اروپا ته ځي. په دې کډوالو کې زیات شمیر افغانان هم شامل دي. د یونان حکومت د شنبې په ورځ په خپله بیړنۍ غونډه کې له دې ټاپو څخه د یونان اصلي ځمکې ته د کډوالو د استولو پریکړه وکړه. او نن دوشنبه د لسبوس له موریا کم څخه 615 افغانان د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د پولیسو په بسونو کې د یونان شمال ته ولېږدول شول. تمه ده چې 900 نور کډوال وروسته واستول شي. په دې پروګرام کې بے کسه صغیرانو او کمزورو کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې لسبوس ته د اګست تر پایه شاوخوا 11,000 کسان رسیدلی دي چې دا شمېره د دې سیمې تر ظرفیت څخه 4 ځلې زیاته ده. په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر مسؤول لیون تیولوګو فرانس پرست وویل د تیرې پنجشنبې ورځې په مازدیګر زیات شمیر کډوال چې ډیری افغانان وو لسبوس ټاپو ته ورسېدل.
13 boats arrived at the in a matter of half an hour. It is one of the most
دیارلس کشتی د نیم ساعت په ترڅ کې راورسېدی. د 2015 کال وروسته په یو ځل د کډوالو دره رسیدو تر ټولو لوړ شمیره ده. اوس مهال ډیری کډوال افغانستان راځي. زوایلای شم چې په دې کډوالو کې هم شایي 1546 یا 1547 افغانان وو چې زیات ماشومان، کورنۍ او ښځې هم پکې
وو.
په موریا کمپ کې ډیر کډوال شکایت کوي چې روغتیایي اسانتیاوې له معیار سره سمې نه دي. دوی وایي چې د نویو کډوالو د استوګنې لپاره حتی خیمه نشته. افغان کډوال یویشت کلن محمد اکبری چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ لسبوس ټاپو ته رسېدلی، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دی غواړي چې ډیر ژر له دې جهنم څخه بل ځای ته واستول شي. د یونان حکومت له اروپای ټولنې سره موافقه کړې چې کډوال به د سیاسي پناه غوښتنې ته نه پرېږدي څو ترکیه ته د هغوی د ژر تر ژره ستنولو کار اسانه شي. یونان همداراز پرېکړه کړې چې د اروپایي ټولنې د سرحدي کنټرول د ادارې فرونټکس په مرسته په سرحد کې ګزمې هم زیاتې کړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو پښتو خبری مجله مو هم دومره و. سلطان سرور تمه